احمد شبريم هر کله مو کوم یونیسف نن په افغانستان کې د ماشومان نړیواله ورځ نل مانځي وړاندې تفصیل درکو په استرالیا کې د ماشومان د ملاتړ بنسټ د استرالیا له حکومت غوښتي چې دا شخ واوري له دا سره سم د استرالیا یو شمېر پوځیان تورن دي چې څو کاله مخکې په روزګان کې د ماشومان په ګډون یو شمېر ملکیان وشلي د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر له طالبانو غواړي چې د ارغنداب دورانو شویو باغونو غم وخوري
زموږ ستاسو د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره مرسته وسي چې دوی خپل درخت جوړ کړي خپل باغ واړي
په هلمند کې داسې درمل هم خلک په خپل سر پلوري تر هر څه مخکې خبرونه واشنگتن د افغانستان د کنګل شویو پیسو په برخه کې د طالبانو غوښتنه نه ده منلې د خوړو د نړیوال پروګرام مشوي په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي او د ګرجستان په خوانی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی له زندان روغتون ته انتقال شو د خبرونو تفصیل متحد ایالاتونو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه د طالبانو غوښتنه رد کړې او وایي چې طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي متحد ایالاتونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سکم 10 میلیارد ډالرو په ارزښت افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي واشنگتن ډیر پخوا دا خبره په ډاګه کړې وه چې که طالبان له پوځي لارې پر واک ولکه ټینګه کړي نو امریکا به له افغانستان سره بشري مرستې وځنډوي ښاغلی ویسټ لیکي چې همداسې وشول هغه زیاتوي طالبان به هغه مهال مشروعیت او نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي چې د خپلو اقداماتو په وسیله د تروریزم پر ضد مبارزې وکړي ټول شمول او پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي د ټولو اقلیتونو او د انډول تعلیم او کار په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي طالبانو له متحده ایالاتونو څخه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پریښودو غوښتنه په هغه پرانیستلي کې کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته واستوه د خوړو نړیوال پروګرام د شلمې لاره رسیدو سره سم په افغانستان کې د غذایی بیا امنیتۍ د پایلو په اړه خبرداري ورکوي په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر مری ایلین مک ګرو وارتی پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خوړه نه رسیږي
Today we're facing into a harsh winter.
نن په افغانستان کې لسخت ژمی سره مخامخ یو. ډېر خلک چې مالی دلی راټولې دي چې د ژمی لراتلو څخه ویریږي ځکه د غذایی موادو بیل وړي سیوي، د سونګ موادو بیل وړي سیوي او کارونه هم نسته. دوی نه پوهیږي چې لدې ژمی څخه به څنګه تیریږي.
ورته خبرداري د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ ښاغلی ماورر وویل په افغانستان کې د بشري بحران نقشې پر څرګندېدو دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم د چهارشنبې پر ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی د طالبانو د کورونیو چور وزارت وای په بلخ ولایت کې د وشل شبي ډاکټر نادر عالمی تشتون کې به ونی ول شي او سزا به ورکړل شي نو موړی ډاکټر نشته دوه میاشتې مخکې په مزار شریف شهر کې تشتول شوی وو د کورونیو چور د وزارت وایند سید خوستی تیر ماشه مسجد رډو ته وویل ډاکټر عالمی او د نور کسان سمود مخکې په بلخ کې اختطاف شوی وو شغلی خوستی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو دوه تشتول شوی کسان حاجی امان الله او حاجی یوسف د تشتون کول منګول وښخورل او ته تشتون کې ونیول خو ډاکټر عالمی ونه شو ښخورل
متاسفانه چې دغه اختطاف غرو یو بل دوه کسیزه ډله د موږ نخلاص شول خلک او موږ ونتوانید چې هغه گیر کو نو هغه ډاکټر صاحب شهادت ورسولو ځکه دوی ډارې دل چې دوی گیر کیږي اسلامي امارت دغه خلکو د تعقیب مجازات تعهد کوي
نادر عالمی د رواني ناروغي ډاکټر وو چې په مزار شریف شهر کې کتن ځای درلود د ډاکټر عالمی کورنۍ ویلي دي چې تشتونکو د نوموړي د خوشکولو په بدل کې ولک امریکایي ډالر غوښتي وو د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شو او د مدافع وکیل او ډاکټر او د مدافع وکیل او ډاکټر پوینا لدی سره بده نه خړو 500 سرزنې اټساب پایته ورسوي ساکاشویلی تیر شپه په ګوري ښار کې یو پوځي روغتون ته ولېشتول شو. د ده د روغتیا په باره کې اندېښنې په زیاتېدو دي. مخکې د ده مدافع وکیل نیکا ګوارامیا ویلي وو چې 53 کلن ساکاشویلی منلې ده چې هله بلای اعتصاب لاس واخلي چې پوځي روغتون ته یې یوسي. پرون په پلازمینه تبلیسی کې په سلګونو کسان راټول شوي وو او دا غوښتنه یې کوله چې ساکاشویلی دې د درملنې لپاره خصوصي کلینیک ته انتقال شي. ساکاشویلی لا تکلنې جلاوطنۍ وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښاروالیو د انتخاباتو په درشل کې هېواد ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی زنیسکوف وایي چې متحد ایالتونو ته د لومړي سفر پر مهال د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي پوځي یرغل ویره په زیاتېدو ده. زنیسکوف د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره تر کتنې وروسته پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې خبریالانو ته وویل اوکراین د روسیې د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره دې ته اړ دی چې خپل هوایي او سمندري ظرفیتونه پیاوړي کړي. هغه زیاته کړه چې د روسیې د درولو لپاره باید هغوی ته وښیو چې عواقب به یې ډېر ورته ګران پرېوزي. خو د اوکراین دفاع وزیر ونه ویل چې له متحد ایالاتونو څخه یې په مشخص ډول کوم ډول تجهیزات غوښتي دي، وروسته له دې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپل قلمرو سره زمیمه کړه. متحد ایالاتونو اوکراین ته د پوځي مرستې وړاندیز وکړ او په دې ترڅ کې د ټانک ضد توغندي ورکړل چې لګښت یې په کال کې 250 میلیونه ډالرو ته رسیږي. روسیه خبر ده چې متحد ایالاتونو د تنس د چینایي لوبغاړي پینګ شوای د ورکېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د چینایي لوبغاړي وروسته له هغه تری تم شوي چې د چین د کمونست ګوند پر جګپوري چارواکي ژونګ ګاولي د جنسي تیریتورونه ولګول. د سپین ماڼۍ ویاندی جنساکي پرون خبریالانو ته وویل متحد ایالات د چین له حکومت څخه غواړي چې د نوموړي د ځایځایګي په اړه خپلواک او موثق شواهد وړاندې کړي. چین د پینګ شوای د تری تم کېدو په اړه بیخبري ښودلې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاولی جانګ پرون وویل چې دا کومه ډیپلوماتیکه مسله نه ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي 1 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنې ته په پام سره یونیسف په افغانستان کې نن د ماشومانو نړیواله ورځ نه لمانځي. یونیسف د ماشومانو نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د نومبر په شلمه لمانځي. په دې ترڅ کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي دي چې په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورت.
د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداري ورکوي چې که نړیوال مرستندویان مرستې ونه کړي نو ښایي 1 میلیون افغان ماشومان د سخت خوارځواکۍ له کبله مړ شي. یونیسف پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیانوي او وایي دا ورځ ځکه نل مانځي چې 14 میلیون افغان ماشومان وګیدي او له خوارځواکۍ کړیږي. 1.1 میلیون د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. افغانستان وچکالۍ ځپلی، د لوړو صنفونو نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي او کورنۍ د بقا لپاره هڅه کوي. یونیسف وایي که څه هم په افغانستان کې فعاله ده او ماشومانو ته د مرستو د رسولو هڅه کوي، خو په عین حال کې خبرداری ورکوي چې ژمی رارسېدلی دی او یو ناورین له ورایه د څرګندېدو په حال کې دی. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي چې د تیر وچ ژمي له کبله، د وچکالۍ، د ځمکو د کمزورو حاصلاتو او د غذایي بې امنیتۍ له کبله افغان ماشومان کافي خواړه نه لري. یونیسف په 13 اکتوبر میاشت کې د افغانستان د بشري ناورین په اړه په خپل راپور کې اټکل کړی و چې له نومبر میاشتې د بل میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ وضعیت تر دې هم خراب شي. په راپور کې راغلی دي چې له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان د سخت خوارځواکۍ له کبله رنځوران دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په روان کال کې له افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره د نږدې 192 میلیون ډالره بسپنې غوښتنه کړې وه. یونیسف پرون د ماشوم د نړیوالې ورځې په درشل کې اعلان وکړ چې دا ورځ سږ کال د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په خاطر نه لمانځي. په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي دی چې 30 میلیونه افغانانو ته ورځنی لازم خوړه نه رسیږي. ماری ایلن مک گروارتی پرون پر ټوټر په یو ویډیوي پیغام کې وویل
2021 has been a tumultuous
2021 د افغانستان د خلکو لپاره له مصیبتونو ډکل وو. وچکالی په تیرو ډیر شو کلونو کې ساره نه لره. د جګړو له کبله له اگست میاشتې مخکې په ټول هیواد کې شاوخوا شپږ لکه کسان بې ځای شول او له اگست وروسته اقتصادي سقوط راغی. دا د دې باعث شو چې په افغانستان کې تقریبا 30 میلیونه خلک ونشي کولی ولې چې په ورځ کې یو قاب سم خواړه ترلاسه کړي.
د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د احتمالي بشري ناورین یادونه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر هم پرون د لړم په 28مه نیټه وکړه. خغلی ماورر اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نښې پر رات سرګندېدو دي او مرستندوی مؤسسې حتی ډاکټرانو، نرسانو او په ساحه کې خپلو کارکونکو ته د معاشونو د ورکولو لار نه لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف نن په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ د دې لپاره نلمانځي چې د دې ادارې په وینا په افغانستان کې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. بل لور ته په استرالیا کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ یا سیف د چلډرن وای د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنگي جنایتونو په اړه له ځنډ پرته پلټنې وکړي. د غساسمن په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنگي جنایتو د اډاو د کال پوره کېدو په تړاو د غشتنه کړي. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ هم د مجرمینو د سزا غشتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې
دا د هغې مور ژړغونې غږ دی چې زوی د استرالیز وکونو له لورې وژل شوی. بیبی ګل وایي 9 کاله وړاندې زوی میرزا ګل چې بزګر و د اروزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د استرالیز وکونو لخوا ووژل شو. تازه په استرالیا کې د ماشومانو ملاتړ بنسټ یا سیف د چلډرن د جمعې په ورځ په یوې خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د استرالیز واکونو له لورې د ترسره شویو جنگي جنایتونو د راپور د کال پوره کېدو په تړاو د دغه هیواد له چارواکو غوښتي چې دغه پیښې دې په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې بنسټ د اجرایي ریاست مرستیال میت تلنګر په دې اعلامیه کې ویلي چې که استرالیا له افغانستان څخه وتې دا په دې معنی نه ده چې د دې هیواد د ځواکونو له لورې د ترسره شویو جنگي جنایتونو په اړه چې کوم راپور خپور شوی دوی ځواب ونه وایي. نوموړي همداراز ویلي که د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره عدالت ټینګیږي باید دغه پیښه پرته له کوم ځنډه وڅېړل شي. کال وړاندې د استرالیا د دفاع وزارت ومنله چې د دوی ځواکونو له لورې په 30 مواردو کې 9 افغانان وژل شوي دي. په دې راپور کې چې د 400 کسان څخه پوښتل شوي وو او زرګونه اسناد په اړه څېړل شوي وو د زور زیاتي دوه پیښې هم ثبت شوي وي. د دې راپور له خپرېدو وروسته د استرالیا هیواد عمومي قومندان انګوس کیمبل وویل چې د وژل شویو افغانانو په تړاو به له 19 استرالیز واکونو څخه په جدي ډول پلټنې وشي. د معلوماتو له مخې دغه پیښه د 2009 کال نه تر 2013 کال پورې ترسره شوې. د دې راپور له خپرېدو وروسته د استرالیا هیواد ځینو چارواکو له افغانانو بخښنې وغوښتې. د دې هیواد لومړي وزیر سکات مورسن د وی ټلیفوني اړیکې له لارې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د دې پیښې د څېړلو ډاډ ورکړی وو. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر د بشري حقوقو ساتونکو د دې پیښې د جدي څېړلو خبره کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پخواني غړي نجیب الله ببرګزي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
افغان افراد ملکی در جنگ ها از جمله جنایات جنگی
ما د ملکی کسانو وجل په جګړو کې او جنگی جنایت ته او د بشری حقوقو له قوانینو څخه یو سرغړونه ده. هغه باید له دې کورنۍ څخه بخنه وغواړي او دوی ته باید په دیاړه تاوان ورکړي.
د استرالیا هیواد د پالیسی انسټیټیوټ لوري د ورکړل شوی شمیرو لمخې شاوخوا 13000 استرالیایي ځواکونه له 2001 کال راهیس په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی چې په 2013 کال کې بیا د دې ځواکونو کمښت د پام وړ مسله وه. همدا شان د دې هیواد د پارلمان لوري د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 40 عسکر له لاسه ورکړي او د دې هیواد وروستي پوځیان د روان کال د جون په میاشت کې له افغانستان څخه ووتل.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د کندهار بنوال او دغه ولایت د سوداګری خونی مسولان وای د پخوانی حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د انارو باغونو ته درانه زیانونه اړولې دي. دوی خپل باغونو ته د اوشتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت
د اری د ژغ د رغېدو لپاره نه بلکې د ورانېدو لپاره دی. صدیق الله عرفلاس خپل د کلونو خواري لمنځوړي
دا ټوله پرزو ولي دي. دا ګور دا ګرد اکثره پرزو پر کړي څوک په بیخ کې څوک لاندې او دا بیا مشټوله د باغ سره استري جن ته مولي شي.
د دې د کندهار پارغنده ولسوالۍ کې د انارو باغ لري خو د کلونو خواري په بو لا هو سوي ده. د وای د پخوانی حکومت د سقوط په ورستوي میاشتو کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله د باغ زیاتې برخې لمنځتللي چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتي.
نو حالات خو یو خو وچکلی و ډیر ناوخته د اوبرای لاس ولل انار مو په دغه باندې ډیر خراب سولل. بیا بل د بمباری وس ولل شاخونه او شاخلی او د انارو ګرد زیریات چې د باغو د اکثره د کار ویسی. نو بیا د ازمش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وس ولل او انونه پشکی کې مشتلل تر یو بمبار وکي. نو دولت خو زمش سره نه اوغه کومه کړی دي نه طالبانو کومه کړی دي. د دا باغ تاوان را ورساوه خونه بمبار سول جوالونه مټوله ونړي دلل دا سه مشکلات پیښ سولل. نو
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ زیان منسوي بلکې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د رود هغړي زیاتو باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیانو ناوښتې دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکی بای په باغ کې لږې روغې درختې پاتې دي او زیاتې د باروتو خوراک سوي. حضرت عمر دته د اوشتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي.
دلته ډیر زیات اوونه واوشتل د چا کورونه شیرسوله د چا د باغو جوارونه ونړیدل د چا په باغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې زاینې جوړ کړې واغه ټوله ونړیدل په بارونه باندې وسول د چا سکې درخ چې ټوله زمینی سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی اداره په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي. خود کندهار د سوداګری خونی مشر نصر الله ظهیر وای پارغنده بولسوالی کې شاوخوا څلور زره د انارونی او د باغونو د بخار سیستم د ورستی جګړو لامل زیانمن شوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن سو باغلرونکو سره بنسټیزم رستي وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسی چې څنګه دی ولې ورپاک کی څنګه دی پلان ور جوړ کی دا سش اصول خود دی بلاړي پروش شکل نه مې بلاړي وخت چې دا بلاړي د دې خلکو تضمین د یو کال څوک یې خو عیال په پسې دی کور په پسې دی. نو زموږ ستاسې د رسنې د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هر معنا چې باید مرسته وسري وسي هم غذایي مواد هم نور کومک ورسره وسي چې د خپل درخت جوړ کړي خپل باغ واړي خپل واله جوړ کړي ټول خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخواني حکومت د سکوت پر مهال د جګړو لامل د باغونو ترڅنګ د عام خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالي سوي چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې لاړمونو او د جګړې له امله د زیانمن سو کورنۍ سره مرستې نه دي کړې خو له مرستندوی بنسټونو څخه په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړې.
د ازادي رادیو د دې صد خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو چې په یو ډول افغانانو سره ارتباط لري ځکه چې دا د کډوالو په ارتباط ده. د پولند او بلاروس ترمن د کډوالو لانجه ده. چې هلته هم ویل کېږي یو شمېر افغانان بند پاتې دي. پولنډي چارواکي وایي د بیلاروس له خاورې دې هېواد ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو هڅې لا هم روانې دي. بیلاروس پرون اعلان وکړ چې له پولنډ سره د سرحد په اوږدو کې راټول شوي سلګونه کډوالي له سیمې څخه ایستلي دي. په دې اړه جزئیات ته احمد تکل پور راپور کړي.
د تیرې اونۍ په پیل کې له بیلاروس څخه پولنډ ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو په تحرکاتو کې یو څه کمی راغلی و، خو پرون د پولنډ د سرحدي ګارد ویاندې وویل چې دا هڅې لا هم دوام لري. انا میخالسکا پرون د نومبر په 19 په پلازمینه وارسا کې خبریالانو ته وویل د هڅې چې د روان کال له لومړیو پیل شوي تر اوسه روانې دي.
پرون په سرحد کې له بلاروس څخه پولنډ ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو 255 هڅې وشوې. 45 کډوالو ته حکم وشو چې ووزي او د 3 کلونو لپاره بیا پولنډ او سیمې ته نشي راتللی. په روانه میاشت کې 3600 او د 2021 کال له پیله ټولې 15400 دا ډول هڅې شوي دي.
دا سینخ کاری چې د پولنډ او بیلاروس په سرحد کې د کډوالو پر سر لنجه به ژر پای ته ورسیږي. پولنډ تور لګوي چې بیلاروس سلګونه کډوال په لاریو کې د پولنډ تر سرحد راولي او بیا یې هڅوي چې په غیر قانوني ډول د پولنډ قلمرو ته ننوځي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون له بی بی سی سره په مرکه کې دا ومنله چې ښایي د دله هیواده له دې غیر قانوني کډوالو سره مرسته شوي وي. هغه دا ادعا ویرات کړي چې ګنې هیواد یې له منځني ختیځ او نورو ځایونو څخه کډوال بیلاروس ته راولي څو له اروپایي ټولنې سره د سرحد په اوږدو کې کړکېچ رامنځته کړي، خو ویل دا امکان لري چې د بیلاروس د پوځ سرتیري به له کډوالو سره مرسته کوي ځکه د ده په وینا هغوی زړونه لري. اروپایي ټولنه ادعا کوي چې بیلاروس د کډوالو له مسلې څخه د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي، او پولنډ وایي چې بیلاروس دا کار په یو غیر انساني ډول او د جنایتکارانو په طریقه کوي.
تر اتنیمو بجو وروسته هم بحث لرو. په دې بحث کې د کډوالو په ارتباط تاسو اوریدل شي، د هغو کډوالو په ارتباط چې له افغانستان، پاکستان او ایران دي، د دوی ستونزې څه دي، له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، آیا اسانتیاوې ممکنه دي چې دوی ته برابرې شي؟ په دې اړه تر اتنیمو بجو وروسته بحث لرو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو د دې صد خبرونې په پیل کې مو د پیل راپور دا و چې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق وایي چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ او دا ورځ په افغانستان کې د دې لپاره نلمانځي چې په افغانستان کې د یونیسف په وینا ګڼ ماشومان د خوارزواکی له خطر سره مخامخ دي، خوارزواکی سره مخامخ دي او د مرګ له خطر سره مخامخ دي. نن 2 بجې تر 3 بجو تشناسپن لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په همدې مسلې باندې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون لارې پرې خبرونه کې برخه واخلئ. اوس هم د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو له پیغامونو
بریال افغانیم د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پرش کېږي د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مره جدوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی. په کومو لالوبه په دوی کې دی ټوله خلک یې د سیم سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورئ، د قرآن روی ته وګورئ چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. په پوځي جګړو کې لاسونه ورکړې، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د شګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکه جناح هندې لمن په موږ سره کې داسته نه ده چې رسنی کار نه کوي. یو شین شای رادیو دا یو ار کوم شای رادیو دا د دې نه اورم چې دا یو کوم چې دا موږ سره کې لکه زما یو
دغه طالبانو ته وایم هم تاسې چې په خلکو دروازې بندې کړې، پروردګار دې خپلې دروازې په تاسې بندې کړي. خلک مې د ورکې مړه کړل، خلک تښتي، خلک د بېګا ډوډۍ نه لري. قیمتي اسمان ته وخته، یو کیلو ګاز پخوا 60 روپۍ و، اوس په 100 روپۍ شوي. والسلام.
سلام علیکم، زه عبدالکریم نومېږم. ته دغه بشري مرستې چې کېږي هغه ټوله د خېوش خالانه ویشته کوي، د بل ځای خلک دي وایي مسکینان دي، نو کارتونه ور جوړ کړي. یو لا مسکین ولا کوي، مسکینان د ماښام ډوډۍ ولا لري، خپل په کورو کې ناست دي. نو وروره د لوړپوړو چارواکو سمې دغه هیله ده چې خپل په لاس مرستې ورته وضیع کوي. دغه اوس هم هغه پیسک په ساتي. نو سلام، په احترام ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په هلمند کې د سړک تر غاړې ځینې کسان درمل پلوري. ډاکټران په دې باور دي چې درمل باید له لمره لري په المارویو کې وساتل شي، او د پنسلین په څیر نور انټي بیوټیک باید د ډاکټر له سلام مشورې پرته ونه پلورل شي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
دا د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې جمعه بازار دی. په دې سیمه کې چې پاخه جوړ دوکانونه نسته، خلک د جمعې په ورځ ټاټونه او خیمې د لرګیو په مرسته دروي، او د هلمند د مرکز لشکرګاه او د نادالی ولسوالۍ د بازار د نورو سیمو څخه توکي راوړي، او دلته تر دغه ټاټونه او خیمو لاندې د جمعې په ورځ چې خلک ورته په عادي ژبه جمعه بازار وایي، په دغه خاورو او مټ کې پلوري. خدلته د نورو توکو ترڅنګ انساني درمل هم په دی خاورو کې پر ټاټونو سرل مرته د خرڅلاو یا پلور لپاره شودل سوي دي، او د غیري مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. نور احمد چې هیڅ زده کړې نه دي کړې، په دی بازار کې ټاټ په لرګیو راځوړند کړي او ترلاندې درمل شي او پر خلکو یې پلوري. د کسا هم ټاټ راځوړند کړي، خو درمل یې سرل مرته په خاورو کې پراته دي، ځکه د هغه ټاټ سوري ته د خپل نه استي. درمل پلورون کې دلته لا خبرو کولو ډاډه کوي، خو نور احمد مشته یوازې د هغه درملو نمونه اخلي کوم چې د دلته پلوري.
کلکول را سره ستا معنا پیناډول را سره ستا سیپټران شربتان را سره ستا انتاشید شربتان را سره ستا نو کومي ګوري را سره ستا مکسلین شربتان ستا پیسلین ستا خپل دغه
اسمو. په دې بازار کې خلک لیدل کیږي چې راځي د ډاکټر له مشورې پرته درمل په خپل خواش اخلي. یو بل خبر دلته دا هم ده چې دلته درملو ته خلکو بیل نمونه هم ایشي، چې شین کاغذي ګولي، سور کاغذي ګولي، جاړه او سره شربت. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکي بیا دې چارې اندېښمن کړي، او د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د هغه کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول درمل پلوري. دوی وایي دغه درمل زیات شمیر د لیرو پرتو سیمو خلک اخلي چې په دې برخه کې زیات عامه پوهاوی نه لري، او ډاکټرانو او روغتون ته د اقتصادي ستونزو له امله د تګ توان هم نه لري. لډلې مچی ولا او زبی ولا وویل
یعنی چاچ یا میز یې شیخ په مچر بغت خپل دوای پرېږدي برا داخل کوته به سودا ورکی د خرګ دین راځ در شي ګوري. یعنی د سانان د بار د دوا په دې ترتیب سره په دامیلو کې چې په دامیلو کې دغه دوا خاني چې دغه بندي کې یو ځای ته شت ځای ورته پیدا کړي، چې خپل معنا د لمر ونه وي دا دوا چې لمر وي دا
سره د پمیلو کې ولمر ته به کیفیت درمل خرڅیږي. ټول خلک خپل سر د واګانی خرڅي، نو موږ د امارات څخه غوښتنه لرو چې دلته شش بخانی جوړ کړي. د مسلمانانو استری د شتو خلک دي، هیڅ نه لري، ډېر مفلس غریب دي. د امارات څخه موږ د غوښتنه ده چې دلته د میلو دواوی بندسي.
د نادالی ولسوالۍ دغه اوسیدونکو وایي یوازې په نادالی بلکې په مارجی ناوی او یو شمیر نور ولسوالیو کې هم درمل د سړک پر سر د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. په لشکرګاه ښار کې یو متخصص ډاکټر محمد ولی همت وایي کوم درمل چې په ښار او بازارونو کې د سړک پر سر پلورل کیږي، د دې پر ځای چې ناروغ ته ګټه ورسوي بلکې په زهر ورته بدلیږي او زیان ورته زیات رسوي. شاغلی همت زیاتوي چې درمل باید په یو متجل ځای کې وساتل سي، او بیا د یو مسلکي ډاکټر لخوا ناروغ ته ورکول سي.
هر دوا د امراض لپاره په منظم ډول سره د دوا دوز او کورس هم معلوم دي. نو کوم وخت چې دوا یو متخصص ډاکټر یا معالج ډاکټر له خوا څخه یو مریض شخص توصیه کیږي، دغه ټول حالتونه په نظر کې نیول کیږي. هغه کوم وخت دوا توصیه کوونکی شخص متخصص معالج ډاکټر ونه وسیږي او یا هم فارماسیست نه وي، یعنی فارماکولوژي نه وي، نو حتما دغه شمې کې د سغلتي رامسته کیږي او د دوا د پرې چې ګټه ورسی سایډ افیکټ جنبې عوارض تبارس کوي.
د هلمند د امي روغتیا ریاست مسولین هم په دې اړه اندیښنه شي او وایي چې دغه کسانو په لټون دي څو وینسیا او قانوني چلند ورسره وکړي. د راپورونو پر اساس د غیر مسلکي کسانو لوري د سړکونو پر سر درمل نه یوازي په هلمند بلکې په اورزګان او د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
اته به یو د دقیقې شپې ولاندې ولاندې د ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې بحث لرو. دا بحث په دې باره کې دی چې له افغانستان څخه کوم کډوال ایران او پاکستان ته ځي لسستون تو سره مخامخ کیږي. خو دمګړې لاند خبرونه متحد ایالاتونو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه د طالبانو غوښتنه رد کړي او وایي چې طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. متحد ایالاتونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سکم لس میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د شې میلیارد رسیدو سره سم په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وای په بلخ ولایت کې د وژل شوی ډاکټر نادر عالمی تشتون کې به ونی ولشتي او سزا به ورکړل شي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شو. د اوکراین دفاع وزیر څرګندوي چې متحده ایالاتونو ته د لومړي سفر پر مهال د پوځي مرستې غوښتنه کړې او متحده ایالاتونو د تینس د چینایي لوبغاړي پینګ شوای د ورکېدو له کبله اندېښنه ښودلې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن دوه بجې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې یونیسف نن د افغانستان له خاطره په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نل منځي وایي چې د ماشومانو وضعیت ډېر خطرناک او خراب دی. د همدې له خاطره ویر کوي. دوه بجې تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. اوس هم بحث لرو. دا بحث اجمل ان وړاندې کوي.
سلامونه. په وروستیو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلې دي، په ایران او پاکستان باندې د افغان کډوالو یو لوی څپه ورماته شوې ده. ګڼ دغه کډوال د طالبانو له ویرې غواړي چې ایران او پاکستان ته کډوال شي. یو شمېر ناروغان لري چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه ده او ځینې نور غواړي چې د ایران او پاکستان له لارې نورې نړۍ ته لار ومومي. خو په سرحدونو کې دوی له څه وضعیت سره مخ دي؟ د ایران او پاکستان چارواکي څومره د دغه کډوالو وراوختلو ته چمتو دي؟ د هغه بچلنې ریپورټونه څومره پر ځای دي چې هم د پاکستان سره د افغانستان په بندرونو کې ورکول کیږي او هم له ایران سره د افغانستان په بندرونو کې ورکول کیږي؟ د دې موضوع لپاره بحث ته موږ د ازادي رادیو د فردا د څنګه همکار بنیامین صدر را بللې دي او همدارنګ را سره دی مشل رادیو څخه ګلایاز دي. دوی دواړه په پاکستان او ایران باندې او همدارنګ په سیمه باندې ریپورتونه ورکړي. نو له دوی سره به بحث کوو. بنیامین صدر، لومړی خو مننه چې راغلې دي موږ بحث ته. په ورستوي کې دی ایران داخله وزیر ځنی څرګندونې کړې وي دي افغان کډوالو په اړه باندې. د دغه څرګندونو په اړه باندې ک جزئیات راکې دي ایران د کورنۍ چارو د وزیر مقصد څه دی له دا ډول څرګندونه؟
خب توی این یکی دو
خا په دې ورسته یو دو کلونو په ځانګړي توګه په ورسته یو دو میاشتو کې چې په ایران کې د افغان کډوالو ماجرا را پورته شوه، په هیګو چې ایران له کورونا سره هم مخ دی، یعنی د کووید ناروغي له کبله ایران کې ډیر خلک مړ شوی. همدارنګه د بیلا بیلو سیاسي دلایلو له کبله له هغې جملې هغه ستونزې چې ایران یې له لویدیځ سره لري له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دی. بندیزونه او نور ورته مسایل د دې سبب شوي چې په ایران کې اقتصادي شرایط ډیر خراب شي. البته د دې سبب هم خپل د ایران د حکومت سیاستونه دي چې په واقعیت کې له لویدیځ سره مثبت تعامل نه لري. اوس چې دا څرګندونه شوې د کورنۍ چارو وزارت چې اصلا د کډوالو چارو ته رسیدو مسولیت لري، په ځانګړي توګه د افغان کډوالو مسله مسلو ته په دې خاطر چې په ایران کې زیات شمیر افغان کډوال دي دا موضوع مطرح کړي چې په لویدیز فشار راوړي په واقعیت کې غواړي چې لویدیز تر فشار لاندې راولي یو ډول خبرداري ورکړي چې که پاملرنه ونه کړي د کډوالو له سیلاب سره به مخ شي او لبل په لبه غواړي د دې غوښتنه هم وکړي چې اوس یو څه امکانات ترلاسه کړي د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو د سمبالښت لپاره چې ایران ته ورځي نو اصلي دلیل دا دی او هغه اقتصادي ستونزې چې ایران ورسره مخ دی هم دي په زمن کې به دا هم وایم چې په ایران کې د کډوالو په ځانګړې توګه د افغان کډوالو په وړاندې روښانه او څرګند سیاست وجود نه لري یو شمیر ایرانی چارواکي چندان په دې خوشاله نه دي خو ځین نور چارواکي به اعلان کوي چې د افغان ورونو او نورو گاونډیو هیوادونو د کډوالو په وړاندې د ایران دروازې باید پرانیستې وي د کډوالو د مسلې سره د چلن په برخه کې موږ یو څه زد و نقیز یا یو بامو دو هوا وضعیت سره مخامخ یو د کډوالو د نمنلو په برخه کې نور اقتصادي او ټولنیز مسایل هم شته چې خپل د ایران خلک سره مخ دي چې دا هم په دې ستونزو او مشکلاتو ورزیاتیږي
اضافه میشه به این معضلات و مشکلات و سردرگمی ها
من نه گلای هستا سمرتا پا هم دیارا بنده وای گا دی پاکستان دی بحرانه یو چارو دی وزیر دی شاه محمود قریشی خبری واوری دی چی دی ترویکا غونډه کی ویلی او چی نړی او دوی یڅوک نه غواړي چې افغانستان نه دی کډوالو یو لوی صفه ورماته شي په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو یو ملاتړی هیواد دی خوشاله دی د طالبانو پر اتک باندې او عموما چې د پاکستان اړیکې به له کوم حکومت سره افغانستان کې خېوي دروازې به یې پرانستلې او خلکو تګ راتګ به نور مزاد خو اوس مشکل دی تاسو فکر باندې ولې پاکستانی چارواکي په دې ورځو کې نه غواړي چې کډوال ورشي
په دې هغه کې څنګه دا خبر وکړه بنیامین څنګه دا مختلف اشاره وکړه لکه دا گاونډي هیوادونه دي او د گاونډي هیوادونو تقریبا مسلې ټول یو شان دي بنیامین ډیر ښه هغه نقطه ته اشاره وکړه چې د کورونا وایرس ستونزه دا ټول جهانی وبا ده بل سیاسي خبرې دي اقتصادي دي تر څو چې د پاکستان د حکومت خبره ده او د اگست په 15مه باندې چې کله دا د کابل سقوط وکړو دا غیر نورستو منګورو د مهاجرو یا د افغان کډوالو له هغه ځاینه پاکستان ته تګ او نور گاونډي هیوادونو ته دا سفر ډیر زیات شول دا غیر ډیر وجوهات دي او ډیر غم دي قسم پاکستان حکومت په دې معنی ویل کیږي چې د طالبانو ملاتړ دي خو په دې بخش کې پاکستان د تر مخ کې نه دا ویلو چې منګ بخپل پولی دا به منګه باندې ساتو د دې نړیوال فشار هم دی پاکستان نه غواړي چې هغه نړیوال فشار یا هغه نړیوالو مخزان تر واړي نو یو سیاسي اړخ هم دی او بشري هغه هم دی د پاکستان حکومت دا یو
مننه په دې باندې به ورسته وغږیږو چې څومره معاشي بوج راوړي دغه کډوال چې بنیامین مرته اشاره وکړه دغه افغان کډوال چې ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي سیاسی مسائل بم لري نور بم لري خود سومره د ایران او پاکستان چې خپل اقتصادي ستونزې او بحرانونه لري د دوی په معاشیت باندې د دوی په اقتصاد باندې عدالت دی ځای خلکو په ژوند سومره غیس کوي دا به بیا له بنیامین سره څیرو خغله صدر تاسو راته دا مو وایي چې آیا دا وستا سعودي ایران موضوعات لنجدې ساري فکر کوي چې ایران ته د کډوالو په بهیر کې زیاتواله راغله لاغي ورسته چې طالبان واک ته رسیدلی
خب طبیعیه به خصوص در
خا طبیعی ده په ځنګړې توګه په روسي او څومیاشتو کې هغه پیښې چې افغانستان کې وشوې اند کابل له سقوط مخکې یعنی لا د افغانستان ټول خارونه د طالبانو لاسته نه ورغلي د ایران سره په پوله پراته خارونه سقوط شوي وو همدارنګ پاکستان ته نږدې خارونه د طالبانو لاسته لوېدلې وو چې د سره کډوال څو برخې شول چې یوه ډلې د ایران په خوا ورغلل مخکې دې چې کابل سقوط وکړي په همغه ورځو کې د کډوالو ځینی عکسونه او ویډیوګان هم خبرې شوې یو شمیر افغان تیری چې ایران ته پناه ورولې و همدارنګ عادي خلک چې په هر وسیله ځانونه د ایران پولو ته رسولي وو ایران په لومړیو کې ونه منل یو څه ناوړه چلند هم ورسره وشو خدای سي ښکاری چې اوس یې یو شمیر منل شوی او لارې موندلې ده هغه شمیر چې ما ورستوي کې لیدلې خي چې ورستوي سومیاشتو کې شاوخوا 300 زره کسان ایران ته اوختی دي 300 زره افغان کډوال چې بیلابېل ډلې پکې دي خځې ماشومان ډیر له دوی څخه د اقتصادي ستونزو لپاره چې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته ورسره مخامخ شوي سیاسي مسایل چې خلک نیول کیږي. څو تنه افغان خبریالان هم اوس په تهران کې دي چې موږ سره په اړیکه کې وو او له افغانستان څخه په غیر قانوني توګه ایران ته کډه شوي دي. خو هغه پښتنه چې مطرح ده دا ده چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته په دومره لوی اندازه د افغانانو د کډوالۍ سبب څه دی؟ معلومه ده چې ځینې مسایل مطرح کیږي لکه اقتصادي او سیاسي فشارونه چې طالبانو په خلکو راولي دي، همدارنګ مذهبي او ټولنیز فشارونه دي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې ځینې خلک شته چې جلا فکر لري، خای سیاسي خلک هم ونه وسی خو یو بل ډول فکر کوي. د جامو اغوستلو ترس کې ازادي غواړي، خځې په ټولنه کې آزادانه ټولنیز حضور غواړي. د دوی ډېرې په تیرو شلو کلونو کې د ځواني عمر ته رسیدلي. دا شل کلونه چې طالبانو واک نه درلود او اوس غواړي چې کډوال شي. خو له هیواد څخه په دې زیات اندازه د خلکو د وتلو اصلي سببونه څه دي ستاسو په نظر؟
چه هست به نظر شما؟ من
زه فکر کوم چې په افغانستان کې په تیرو تقریبا درې میاشتو کې به وایو، ځکه دغه بل د نومبر 15 چې راورسیږي د طالبانو د واک درې میاشتې پوره کیږي. په تیرو درې میاشتو کې ډېر یو لوی سیاسي تحول راغی. اما چې تاسو وویل چې کېدای شي دلته ځینې خلک چې هغه د طالبانو په څیر فکر نه کوي، یو بل ډول فکر کوي، د ژوند په اړه، د راتلونکي په اړه، د تعلیم په اړه باندې. همدارنګ د طالبانو سره یو بل شی چې په افغانستان کې یو ناڅاپه راغی او هغه تر جګړې هم دا اوس ډېر احساسیږي، هغه په مجموعي توګه په افغانستان کې راغلی فقر او بېوزلي ده. نړیوالې مرستې بندې شوې. افغانستان په تیرو شلو کلونو کې تر ډېره په نړیوالو مرستو باندې متکی و. خلک د کار په لټه باندې شول. په لنډه توګه که زه درته ووایم څه شی چې موږ په خپلو رپورټونو کې په ازادۍ راډیو کې په رپورټونو کې ورکوو او ګورو چې علت څه شی دی د دومره لوی هجوم د مهاجرینو، یوه موضوع خو دا ده چې پخوانم خلک ایران ته د مزدورۍ خوارۍ لپاره تلل. دا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د کار روزګار په لټه تلل او همیشه ایران نسبتا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په مقایسه د کار لپاره بهتره شرایط لرل، چې دا تعداد نه یوازې دا چې وسمسي بلکې شمیر زیات شوی. په افغانستان کې بیکاری د سبب شوی. یوه بله ډله داسې ده چې هغوی واقعا د طالبانو د تر سره جوړ نه دي، یا پر ځان باندې سیاسي فشار احساسوي، یا ویریږي د طالبانو د انتقام اخیستنې نه. درېیمه ډله چې ایران موږ چې رپورټونو کې څارو، ایران ته چې افغانان ځي، هغه ډله افغانان دي چې غواړي د ایران له لارې قاچاقي ترکیې ته ولاړ شي، له ترکیې نه اروپا او بیا د نورو هیوادونو اروپایي ټولنې، اروپایي اتحادیې او دې ځایونو ته راشي. بل شی چې ایران ته د کډوالو شمیر کم دی خو البته پاکستان ته زیات دی، هغه ناروغان دي، هغه خلک چې ناروغۍ لري په افغانستان کې د درملنې امکانات.
خو دې کې یو پوښتنه بل هم دا راپورته کیږي، اجبن څنګه تاسو خبره وکړله چې د ناروغان هغه ته خو وزرا شمه چې پاکستان ته په زیات شمیر کې کم نن سبا حالاتو کې نور کله خو د پاکستان او د افغانستان کپول وګورو څلرشت سوه کیلومتره اوږده پول لري او په هغې باندې دوه لوی لارې دي، یو د چمن سپین بولتک دی او بل تورخم دی. نو په هغې باندې خلکو تګ راتګ به کوو، هغې ته خو زه راځم. خو په دې شل کالو کې په افغانستان کې د روغتیا په بخش کې صرف دا یو پوښتنه زما جوړیږي چې ولې هغه رنګ کار ونه شو چې اوس هم ناروغان له افغانستانه نور ګاونډي هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي؟
متاسفانه لکه بنیامین ته به چې وویل، په افغانستان کې له پخوا راهیسې د طبابت په برخه کې هغسې پرمختګ چې په ګاونډیو هیوادونو کې شوی دی، مثلا په ایران کې، په هندوستان کې، په پاکستان کې، افغانستان هغې کچې ته نه دی رسیدلی. په پاکستان باندې په دې برخه کې اعتقاد افغانانو ډېره زیاته ده، ځکه چې پاکستان ارزانه تمامېږي، هلته روغتونونه او شفاخانې سره دا خلک په کډوالۍ کې بلد شوي دي او په اسانۍ ورځي. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر یو ځایه پورې هڅه وشوه، په روغتیایي خدمتونو کې ډېر خوالی راغی. د افغانستان لری کلیو بانډو ته روغتیایي خدمتونه ورسېدل، خو تر ډېره پورې دا داسې موسسي خدمتونه و چې ځینو موسسو او سازمانونو وړاندې کول، او داسې بنسټیز او اساسي کارونه چې لوی روغتونونه جوړ شي، لوی شفخانې جوړ شي، او مسلکی ډاکټران ولري او مسلکی وسایل ولري. متاسفانه په دې برخه کې ډیر پرې کنده او لوی کارونه موږ په افغانستان کې شاهدان
یو. نړیوال مرستې هم ورسره ودرېدل دغه د وجن یو دا
دی هغه وجبم یي. خو افغانستان تر دې مخکې هم مجبور چې ناروغان ولاړ شي. مثلا په افغانستان کې هم دا اوس د سرطان د ناروغیو د درملنې لپاره یو مجهز روغتون نشته دی. پخوا مونږه هندو پاکستان ته ډېر خلک تلل، هندوستان ته ډېر خلک د درملنې لپاره تلل. اوس چې د هندوستان سره الوتنې او پروازونه کم شوي دي، فکر کوم د دې ټولو ډېر فشار په پاکستان باندې دی او دا هم ناممکنه نه ده چې یو تعداد ایران ته هم د درملنې لپاره ښایي له فراه، هرات، ځینو سرحدي ولایتونو ته ایران ته هم د تداوي لپاره ولاړ شي. بنیامین دا راته ووایه چې مونږ په دې وروستیو کې د افغان کډوالو سره په سرحدونو او پولو باندې ځینې رپورټونه ترلاسه کوو. ام د پاکستان په پولو باندې دا رپورټونه شته دي، ام د ایران په پولو باندې د امنیتي مامورینو ناوړه چلند. مثلا له دې ډلې نه به دغه یو ویډیو کلیپ وګورو. په دې کلیپ کې یو افغان میرمن ده چې ایران ته تللې ده او د ایراني مامورینو له ناسم چلند نه شکایت کوي. دا به وګورو، وروسته بیا خبرې کوو.
میخواستم بریم کراچ که یعنی به حساب تمدید ویزا و پاسپورت ما، که ما را در مسیر را گرفتن زندانی کردن، اردوگاه بردن بدون کدام دلیل، که پرسان کنه که شما هوایی آمده یا قاچاق آمده یا چه رقم زندانی کردن. نانه او نمیداد، اونا موجه قلف بودیم، دولی هم نمیمان که برایم زنا را اشتکا را کلا گیرد. یعنی ظلم زیاد میکردن، لطکوب میکردن.
دا ویدیوی کلیپ د یوې میرمنې دی، د افغان کډوالې دی او د ایرانی مامورینو له چلند نه شکایت کوي. زه به وروسته له ګلایا اسلم دا پوښتنه وکم، خو له تاسو نه غواړم وپوښتم چې په نړۍ کې دلته موږ په اروپا کې ګورو سید ځینې هیوادونه خپل هیواد ته کډوال نه پرېږدي، خو ناوړه یا غیر بشري چلند په دغه طریقه باندې چې دی وایي دا مور سره نه کوي. مثلا په توقیف کې هم کب ساتي دي، اصول له مخې بیرته د مرز نه اړوي. یو اصولی او بشری چلند ورسره کوي. ځینې ویډیوګانې نور او ځینې پیغامونه د سینور ریپورټونه هم شته دي. د تاسو فکر باندې څه روان دي په سرحدونو باندې؟ څه کیږي له افغان کډوالو سره؟ ولې دغه سناوړه چلندونو ځینې پیښې ریپورټ کیږي وخت نا وخت؟
خب دلایل مختلفی داره. اولا یک نگاه وجود
مختلف دلایل لري. لومړی خو یو لیدلوری نشته، څو لیدلوری دي. په واقعیت کې دوه لیدلوری دي. ایران کې یو لیدلوری مهاجرمنون کې نه دی، هم د چارواکو او هم د خلکو په منځ کې. سبب یې چې مهاجرمنون کې نه دی او د پناه غوښتونکو ته لیواله نه دی، زما په نظر هغه ستونزې دي چې خپل لري. یعنی داسې نه دی چې له نورو وګړو سره زدیت ولري. ډېر د تاریخي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله، د هغې ستونزې له کبله چې خپل حکومت سره یې لري، ډېر خلک کډوالو ته خوښ نه وي. په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او افغانستان کډوال، یا د ایران له نورو ورته ګاونډیو څخه. په واقعیت کې دا کسان چې خوشاله نه دي، نو له ګاونډیو هیوادونو څخه ورتلونکو کډوالو ته هم د خوښۍ مخ نه لري. خو یوه بله ډله هم شته چې وایي نه، داسې نه ده. یعنی د ایران په لویو ښارونو کې ډیر له افغان کډوالو سره ژوند کوي، کار کوي. افغان کډوالو په دې درې څلورو لسیزو کې ایران کې تل پرله پسې شتون درلود. البته هو، په ځینو مواردو کې ناوړه چلند هم شوی دی، خو ضرور نه دی چې د دې معنا دا وي چې ټول خلک ورته فکر کوي. ان خپل د جمهوریت اسلامي د چارواکو په منځ کې هم داسې نه ده. د هغوی هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه لیدلوري سره توپیر لري. خو په مجموع کې فرهنګي او سیمهیز مسایل هم باید له نظره ونه غورځول شي. یعنی هڅه چلان چې په اروپا کې له یو پناه غوښتونکو سره کیږي، البته په ټولو اروپایي هیوادونو کې هم له کډوالو سره چلاند یو ډول نه دی، په ځانګړې توګه غیر قانوني کډوالو سره. نو دا فرهنګي توپیر هم شته، او شرایط، اقلیمی شرایط او ټولنیز او اقتصادي شرایط او هغه فشارونه چې د سیمې د حکومتونو لخوا پر خلکو راځي، دا ټول یو ځای کیږي او د یو انسان، یو کډوال، یو پناه غوښتونکي هم له یو هموطن سره په چلند کې راڅرګندېږي. ممکن د هغه کس چلند چې په تهران کې اوسیږي، د هغه چا له چلند سره چې په کردستان یا د ایران، سیستان، بلوچستان کې یا په نورو ښارونو کې ژوند کوي، توپیر ولري.
شهرهای دیگه
مننه. واقعا چې موږ په ټوله منطقه کې د امنیتي ځواکونو د بد برخورد نمونې لرو. مثلا په پاکستان کې د پولیسو چلند ځورونکي دي، خپله په افغانستان کې مغه کپتیر حکومتونو کې ول امنیتي ځواکونو له چلند نه وخت په وخت شکایتونه و. همداسې د منطقې په نورو هیوادونو کې هم د امنیتي ځواکونو چلند چې موږ د ریپورټونو له مخې ګورو پاغه معیارونو باندې چې په معاصره نړۍ کې غوښتونکي دي له انسانانو سره باید څه خل چلند وشي، حتی که مجرم هم وي، حتی که یو سړی غیر قانوني په یوه لار هم رواني، خو هغه خپل یو بشري حقونه لري. دا ستونزه لرو. راځي پاکستان ته راشو. ګولایاست، پاکستان مخکې مو ویل چې پاکستان او طالبان ظاهرا ویل کېږي چې خپلو کې ښه روابط لري، پاکستان د طالبانو په ملاتړ باندې تورنیږي، ویل کېږي چې ملاتړ یې کول، اوس ظاهرا روابط هم ښه دي سره. پاکستان په ټوله نړۍ کې د طالبانو نه ملاتړ کوي، وایي چې دوی ته باید بندیزونه پی لرې شي او مرسته ورسره وشي، حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. خو خپله چې موږ ګورو مثلا د طالبانو د واکمنۍ د پایل راسي، دوی حتی په سرحدونو کې د پاسپورټ او ویزې سربیره د یو بل جواز غوښتنه یې کوله تر څو میاشتو مخکې پورې. زه نه پوهېږم چې اوس هغه غواړي که نه. مثلا تورخم کې به تا ویزم درلوده، پاسپورټ به دم درلوده، خو د یو اضافي سند غوښتنه یې درنه کوله، او بیا کاش دا سند په اسانۍ باندې ترلاسه کېدلی شو په افغانستان کې، په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې، چېرته چې د پاکستان کنسلګری دي. دا خلکو اخیستل په ډېره لوړه بیه باندې، له کمیشن کارانو ته یې پیسې ورکولې، او بیا یې دغه سندونه ځان سره وړل تر څو په بارډر باندې واوړي. یعنی یو غریبی کورنۍ باید $2,500 زر یو نیم زر په دې بارډر پاس باندې یا د دې سرحد نه د تیرېدو په دې جواز باندې ورکړی وي، او څه نورې باید په پاسپورټ او ویزه ورکړی وي تر څو یو ناروغ پاکستان ته رسولی وي. یوه خو دا ستونزه وه. یعنی ولې داسې کېږي؟ دوی موږ په دې ویډیوګانې ګورو یا د موږ د خبریالانو رپورټونه ګورو، په سپین بولدک او تورخم باندې ضرور نه ده چې دروازه تړلې یي که بندې، خو یو ډیر انساني لوی ناورین لیدل کېږي. مثلا ماشومان، ښځې، ناروغان د پولې دې غاړه ناستي یا اغاړه په سختو شرایطو کې ناستي، حتی دې خواته نشي راوختلی. دی بله موضوع ده. او درېیمه موضوع دا ده چې د وهلو ټکولو موضوعات هم ورسره مله دي. هوایي لارې هم مخکې تاسو شاید یې چې په راډیوګانو او رسنیو کې د طالبانو لخوا انتقادونو غږونه راپورته شول چې د پاکستان پیایي یوازینی شرکتو چې الوتنې کولې او هغې ټکټونه ډېر پورته وه. یعنی له هره پلوه د افغانانو لپاره هغه که په قانوني توګه ځي که په غیر قانوني توګه ځي، په وروستیو درې میاشتو کې پاکستان ته اوښتل ډېر سخت شوي نه دي؟
ډېر سخت شوي دي. څنګه بنیامین په خپل خبرو کې دا مختلف موارد یاد کړل چې کوم محرکات دي دا دې تر شا مانی. تاسو اولنۍ پوښتنه چې د پاکستان او د طالبانو روابط، نو د عمران خان یو ټویټ دی، هغه کړی دی چې مونږه پاکستان د افغان ولس سره په دې سخته غړی کې مونږ ولاړ یو، او مونږ د افغان لکه عبوري د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی او هغه چې کوم هغه سره کوم پلاوی راغلی دی، هغه سره د ټول ممکنه د بشري مرستو ډاډ یو ته ورکړی دی. نو دا د پاکستان لکه دا د کوم ګورو د طالبانو د بارنو چارو وزیر دینه مخ کې یو سفر کړو یو دوست هیواد ته، او بیا پاکستان ته کړو. نو د دې اړیکو سربیره ور سره پاکستان بار بار دا اعلانونه خو کوي چې موږ د سر اړیکې خېده خو په سرحدونو باندې هغه نخ کاری.
موږ ته طالبانو ویل چې پاکستان چارواکي دا غړي چې ګوندي د پاکستانی طالبانو د ورا وختو لویری دوی دا سرحدونه دومره زیات کړي. مو ته خو پیږو چې په دې سرحدونو باندې مثلا اخوا دی خوا مومند وسیږي، شینواری وسیږي، اڅکزی وسیږي، نور قامونه وسیږي، دوی سره خپل کې مړی ژوندې لري، تګ راتګ لري، او دا دومره سخت تړلی نه و لکه دا اوس چې دی.
په لغه دومره نه کوم ګورو د اگست د 15 میرا په دی خوا دا شرایط ډیر سخت شوی دي، او یو وجه پکې د کورونا وایرس جهانی وبا هم ده. عین مخکې هم کوګوري په ټوله نړۍ کې کورونا وایرس جهانی وبا له وجې نه ټوله نړۍ خپل پولي وتړلې. هغه نه پسته چې رورو حالات عادي حالت ته راتلل، نو بیا سیاسي مصلحتونو ښکار شو. که وسنی وضعیت تاسو ګوري نو دا یو سیاسي مسله ده، او دا سیاسي مسله بیا په بشري ناورین معنی اوري. څنګه تاسو خبره وکړه چې یو افغان سره په ویزم شته، ور سره د غي سره د بل سند هم شته د تک والا، او د دریم سند چې کوم تاسو یادوي، نو دا سی رپورټونه د مشال رادیو او د ازادي رادیو دا رپورټونه زمنګ سره زمنګ نمائندگان اغزین را لیږي چې د اسناد باوجود التا زورول کیږي، التا ایساریږي، او موږ په ویډیوګانو کې هم کتلی دي چې ډېر ناروغان په سپین بولدک کې په هغه کولاو شین میدان لاندې ناستې دي او دغه کیږي. بل تاسې دا د هوایی خبره وکړله، هغه کې ډېر رپورټونه وو د پاکستان د طالبانو لخوا هم یو دریز راغلی وو چې زیاتې لوړې بیې پیسې اخیستل کېدلې. هغه د یو ټیکټ بیه چې وه ناغه تقریبا زرګونو ډالرو ته ورسېدله. نو د هغې د وجې نه هم دا یو کړکېچ راغلی او د دواړو شرکتونو ترمنځ، نو هغه هوایی لارې هم چې ګوري هغه
بندې،
نو دا هم یو ستونزه ده. او څو پورې چې د چلند خبره وکړه، هغه بنیامین ډېر ښه خبره وکړه، زموږ د سیمې ټول هغه یو رنګ یو دغه دی چې یو چلند کېږي. مومن تاسو خپله هم پاتې شوي، نو تاسو خو معلومه ده چې هلته په سرحد باندې بیل او بیا په عام ورځو کې. زه به دلته مثال درکړم چې په اکثر په دې اختر کې او په دې نور مواقعو کې داسې کله غونډې کیږي، نو دوی پاکستان حکومت په او انتظامیه هغې دفعه یو سل څلور څلوېښت ولګي او ورسره دا خامخا ولیکي چې افغان کډوالو په ورتګ به دې صوبې باندې پابندي وي. پاکستان کې هم ډېر ځل داسې شوي دي چې د هغه نه، خو دا یو ستونزه موجوده ده،
موجوده ده. عموما د پولیسو سره په افغانستان کې یو اصطلاح په کابل کې یا په جلال آباد کې دا کم افغانان چې پاکستان کې پاتې شوي دي هغوی اوس هم هغه د پولیسو یو اصطلاح ډېر عام ده.
د پولیسو سره یو نور عام خلکو سره هم
چې ماجره دی خو راشه چیرته ځي.
هو دا خو ده.
بنیامین دا راته وایا چې تاسو ویل چې ایران خپل اقتصادي ستونزې لري، د کرونا وبا سره مخ دی، د نړیوالو بندیزونو سره مخ دی. په افغانستان کې ځینې خلک داسې فکر ښایي کوي چې ولې نو موږ ته ایران دروازې نه خلاصوي، ایران د موږ ورونه دي، د موږ هم ژبې دي او فرهنګ را سره شریک دی، دروازې دي پرانیزي. راځي تاسو راته د عامو ایرانیانو له نقطې نظر نه ووایي چې عام ایرانیان چې په ایران کې دننه اوسیږي د هغوی په ژوند باندې که کډوال زیات شي څه اغیزې کولی شي؟
ببینید حکومت ایران
وګورئ، د ایران حکومت د کډوالو د منفي اغیز په اړه چې تاسو یې وایئ کومې رسمي شمیرې نه دي خپرې کړي، خو هغه چې ډیر خلک یې وایي دا دي چې د آبادۍ کوم کارونه چې ایران کې کیږي یوه لویه برخه یې د افغان کډوالو په مرسته کیږي. یعنی په ټولو لوی ښارونو کې افغان کډوال چې په دې درې څلورو لسیزو کې راغلي دي، په دې دېرش څلوېښتو کلونو کې په عمراني پروژو کې لکه د ودانیو جوړولو، لارو جوړولو او نورو ورته د آبادۍ چارو کې برخه لرله چې په دې برخه کې حضور ډیر پراخ هم وو. نو له دې لیدلوري ویلی شو چې د افغان کډوالو حضور په ایران کې د آبادۍ او رغونې سبب هم شوی. خو یوه بله مسله چې شته د امنیت د تامین مسله ده. د امنیت تامین په دې معنا چې آیا څوک شته چې په ایران کې د دې کډوالو امنیت تامین کړي؟ آیا حکومت کولی شي ملاتړ او حمایت وکړي؟ آیا د ایران حکومت اقتصادي توان لري؟ دا پوښتنې دي چې خلک یې پوښتي. هغه څه چې موږ په پرمختللو هیوادونو، اروپایي هیوادونو کې ګورو، داسې لارې چارې، ادارې، بنسټونه او سازمانونه شته چې د کډوالو ملاتړ کوي. په ایران کې دا ډول بنسټونه کولی شو ووایو چې ډېر محدود دي او د حکومت په لاس کې دي. انجوګانې نشته چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. دا هغه پوښتنې دي چې خلک ورسره مخ دي. ملګري ملتونه د ایران له دولت سره یو څه مرسته کوي، د کورنۍ چارو وزارت سره، خو داسې چې د افغان کډوالو سره د مرستې لپاره پراخې غیر دولتي موسسې واوسي داسې پراخې نه دي. او دلیل هم دا دی چې اطلاعات نشته، د اطلاعاتو دقیق بانک موجود نه دی. همدارنګه شدید اقتصادي ستونزې شته چې دا هر یوې په واقعیت کې په ایران کې له نورو هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو منل سختوي، چې اوس مشخصا د افغان پناه غوښتونکو په اړه خبرې کوو.
پذیری رو و پذیرایی از دیگر کشورها رو که حالا مشخصا پناهجویان افغان مد نظر است.
معنی نه گلای اساس عمر تخپل خبر راتول کی در تو وای چی په پا پاکستان کی دین نه دغه دی پختنو سیمونه خو معلومه خبر ده چلته په چلن خی دی افغان کډوالو سره په مجموع کی دی پاکستان مثلا خرج کراچی ته ضلع اور ته زی په پندای کی وسی کی د دوی سره دی عام پاکستانیانو یې په وړاندې عکس العمل سده او هغه څه فکر کوي دی هغه په معاشیت ساغیز
مشت له سره کوګوري په پاکستان کې دننه په خوا رئیس او دا وسنی نه چې دا وسنی کډوال ک لګ انتا سودا هم وایم چې په پاکستان کې یو اشاریه سلور ملیون افغانان رجسٹرډ افغانان او همداش میر کې غیر رجسٹرډ افغانان دي. نو دا شمیره که تاسو وګوري نو دا د کلونو راهیسې ده پیړو لکه که وګوري د څو لسیزو راهیسې د افغانان هلته میشت دي. نو هغو سره چلند هغه ټول ته خلکو ته معلوم هم ده چې په خیبر پختونخوا کې او پختون میشتو سیمو کې که خیبر پختونخوا دی یا بلوچستان دی نو په هغې کې چلند هغه رنګ ورسره دي چې څنګه برخو کې خو که چې نور سیمو ته ځي نو هلته ورسره داسې رپورټونه او داسې هغه شته چې رپورټونه دي چې یاره خلک ورسره ښه هغه مانی نه ګوري. یو څنګه تاسو دا د اقتصاد خبره وکړله چې بالکل هغوی دا هغه کوي چې په کاروبار ومنې قبضه کړې ده یا په نور ځایونو کې که اوس د لنډ مثال اولې موږ به پخوا هم دا خبرې کولې چې په پېښور کې یا په نور ځایونو کې به یو افغان کډوال ورالی نو یو دوکان به کولاو نو هغه دوکان به د نورو خلکو هغه نه به زیات هغه چلېده
هغه چلېدو کار
نو خلک به ویل چېر دا خو دا خو رال دا خو زمونږ په کاروبار باندې قبضه کوي. دا یو سوچ یو فکر هغه شته خو هغه رنګ نه دی خلکو سره د خلکو برخود دغه په لحاظ په مجموعي لحاظ باندې ګوري که ای به واړه واړه پېښې هغه خو به وي خو په مجموعي لحاظ باندې رویه چې ده د پاکستان کې د افغان کډوالو سره هغه ډیره ښه ده.
ډیره زیاته مننه بنیامین صدر د ازادي راډیو د فردا د برخې همکار وو او همدارنګه له تاسو نه ګلایاز د مشل راډیو څخه کور مو آباد
تاسو
سلامت اوسئ
خوشحاله
درنو دوستانو دا بحث هم همدومره وو تر بیا پورې خې چاره.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.